درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت څلور بجې شوې د ازرې رادیو د دې سات په خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. نن د خبرونه چې زه اسمت ساروان د اسف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، میدان وردګ ولایت ته ځانګړې شوې ده. د میدان وردګ والی به ستاسو اوریدونکو پښتنو ته د خپل ولایت په ارتباط ځواب ووي، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې رضوان مراد راټول کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زیمبابوې کې له تاریخي او بیسابقه بریا وروسته نن کابل ته ورسید. چارواکي وایي د هلمند په نادری ولسوالۍ کې د دې ولایت د مرستیال والي محمد جان رسولیار د موټرو پر کاروان ځانوژونکی برید شوی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی معلومات ښیي چې روسي الوتکو په سوریه کې د ملکیانو په وژلو او د روغتونونو په نښه کولو سره هر اړخیزه زیانونه رسولي دي. خبرونو تفصیل: د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زیمبابوې کې له تاریخي او بې سابقه بریا وروسته نن هیواد ته ستون شو. د کرکټ ګڼ شمېر مینوالو، کابل خاریانو، د کرکټ بورډ مسؤلانو، د پارلمان غړو او دولتي چارواکو افغان لوبغاړو ته تود هرکلی وویل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوې ته د هغوی په میدانونو کې په یو رسنیو او شل اووریزو سیالیو کې تاریخي ماته ورکړه. چارواکي وایي د هلمند په نادری ولسوالۍ کې د دې ولایت د مرستیال والي محمد جان رسولیار د موټرو پر کاروان ځانوژونکي حمله شوې ده. د هلمند د والي ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه انتحاري حمله نن درې بجې د نادیولي ولسوالۍ د چانجیر په سیمه کې د یو کورولا ډوله موټر په واسطه وشوه. ښاغلي عمر زیاته کړه چې په دې حمله کې مرګ ژوبله رامنځته شوې خو دقیق ارقامو په اړه څه ونه ویل. پر همدې مهال د هلمند امنی قومندان نبی جان ملاخیل ازادي راډیو سره خبرو کې دا ځانوژونکي حمله تایید کړه خو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. د نورستان چارواکي وایي د دې ولایت په برګمټال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او و ملکي وګړي ټپیان دي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار وختي په برګمټال ولسوالۍ له څلورو خواوو حمله وکړه چې اوس هم روانه ده. والی زیاته کړه چې سیمې ته د دوی تازه دمه عسکر رسیدلي او د وسلوالو مخالفانو د حملې د شنډولو او د هغوی پر شا تمبولو لپاره مقاومت کوي. هغه په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته د اوختي مرګ ژوبلې پړڅونه ویل. دغه راز وسلوالو طالبانو هم تر دې مهاله د برګمټال ولسوالۍ د جګړې پړه رسنیو ته سندي ویلي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال امریکا غواړي چې د افغانستان پړه پر خپل اوسنۍ تګلاره له سره غور وکړي. نذیر احمدزی ازادي راډیو ته ویل افغانستان اوس د داعش په نوم له یو نوي دښمن سره مخامخ دی او واشنگټن باید دا موضوع جدي ونیسي.
متحده ایالاتو څخه مونږ هیله توقع دا ده چې دوی په دې 14 کلنه پالیسي کې باید یو چینج راولي، ځکه اوس مونږ یو نوي دښمن سره مواجه شوي یو. هغه کوم بیسي قرارداد چې مونږ وو هغه صرف د القاعده او د طالب په مورد باندې وو، نو داعش اوس یو نوی خطر راپیدا شوی. په دې کې باید دوی مونږ سره کومکونو کې زیاتوالی وکړي.
دا ولس جرګې دوهم مرستیال دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې د امریکا مخکښ جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین د افغانستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما پر ستراتیژۍ سخت انتقادونه کړي دي. دا هم د نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی معلومات ښیي چې روسي الوتکو په سوریه کې د ملکیانو په وژلو او د روغتونونو په نښه کولو سره هر اړخیزه زیانونه رسولي دي. د سوریې د بشري حقونو ډلو روسیه تورنه کړې ده چې په هوایي بریدونو کې ملکیان وژني. روسیه بیا دا تورونه رد کړي او له ځینو لویدیځو هیوادونو یې غوښتي چې که په دې اړه اسناد او شواهد لري نو مسکو ته دې وسپاري. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کربی ویل دوی داسې شواهد لري چې ښایي روسي الوتکو پر یو روغتون بمباري کړې ده. د سره صلیب د نړیوالې ادارې یو مسؤل بیا د روسیې او تلویزیون ته ویل چې د دوی ادارې د داسې کومو پیښو په اړه معلومات نه لري. متحده ایالاتو بغداد ته نږدې د توغندیو حمله چې د ایران د حکومت د یوې مخالفې ډلې 30 غړي او عراقي عسکر یې ووژل غندلې ده. عراقي چارواکو ویلي چې دا توغندۍ حمله پرون د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ازادۍ په کمپ چې پخوا د امریکایي پوځیانو اډه وه لګېدلې دي. دا ځای اوس مهال د ایران د حکومت د مخالف جلاوطنه ډلې مجاهدین خلق د استوګنې کمپ دی. د چارواکو په وینا پر دې کمپ 15 توغندي ولګېدل چې په نتیجه کې 3 تنه عراقي عسکر او د مجاهدین خلق ډلې 23 غړي وژل شول. متحده ایالاتو د توغندیو د حمله یو تروریستي عمل بللی دی او په کلکه یې غندلی ده. مجاهدین خلق ډلې د ایران او عراق د جګړې پر مهال د ایران له رژیم سره د ضدیت له امله د عراق ملاتړ کړی و. متحده ایالات وایي د جرمني د رپ موسیقي او سندرغاړی چې د داعش په تبلیغاتي ویډیوګانو کې لیدل کېده د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی دی. دینیس کاسپر چې د برلین اوسیدونکی او د رپ موسیقي یو پیژندل شوی هنرمند او په 2012 کال کې له داعش سره یوځای شو. امریکایي مقامات وایي دغه جرمنی تبه د اکتوبر په 16 نیټه له دوو نورو وسلوالو سره په سوریه کې وژل شوی دی. متحده ایالاتو ویلي دینیس کاسپرت داعش ته د نویو وسلوالو په ځانګړي ډول د هغه ځوانانو په جذبولو کې رول ترسره کو چې په جرمني ژبه خبرې کوي. د اوکراین چارواکي وایي تحقیقات ښیي چې د دې هیواد په یو پوځي ډیپو کې نن د اور لګېدنې پیښه شاید تروریستي عمل وي. د اوکراین د پوځ د وسلو مهماتو په دې ډیپو کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. دا ډیپو له ختیځ لوهانسک ښار څخه 100 کیلومتره لرې په سواتوف سیمه کې ده. د اوکراین پوځ وایي په ډیپو کې د اور لګېدو له امله زیاتې چاودنې هم شوې دي. د پیښې ویډیوګانې ښیي چې له سوځېدلې ډیپو څخه اوس هم تور لوګي پورته کیږي او اوکراینی ځواکونه وایي چې په ډیپو کې شاوخوا 3,500 تنه پوځي مهمات ځای پر ځای وو. او د پیسو نړیوال صندوق وایي ژر به د پور ورکولو په پالیسۍ کې بدلون راولي. د پیسو د نړیوال صندوق دا اقدام به له اوکراین سره د روسیې د پور په لانجه کې مرسته وکړي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پر اصلاحاتو خبرې کوي چې په نتیجه کې به اوکراین اجازه ترلاسه کړي چې حتی که روسیې ته 3 میلیارد ډالري پور هم ورنکړي له IMF څخه به 1.5 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړي. ټاکل شوې ده چې اوکراین د ډسمبر په 1.5 خپل پور ادا کړي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
به هم درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنه. په نننی خبرونه کې په میدان وردګ ولایت خبري کو. میدان وردګ ولایت د کابل، پروان، بامیان، غزنی او لوګر ولایتونو ترمنځ پروت دی. د میدان وردګ مرکز میدان شهر او مساحت څکم 10,000 کیلومتر مربع دی. چک، جغتو، نرخ، سیدآباد، دایمرداد، جلریز، بهسود او مرکزی بهسود ولسوالۍ دي. میدان وردګ ولایت چې د کابل لویدیز ګاونډی دی، د کابل کندهار پر لوی لار پروت دی او ځکه امنیت خورا اهمیت لري. که څه هم په وروستیو کې داسې ښکاري چې د میدان وردګ امنیتي وضعیت په نسبي ډول بهتره شوی وي، خو دا ولایت له څو کلونو راهیسې یو خورا ناامن ولایت ګڼل کیږي. تاسې اوریدونکي کولی شئ چې په دې خپرونه کې زموږ له میلمه څخه چې د میدان وردګ والي ښاغلی حیات الله حیات دی په مستقیم ډول د ټلیفون له لارې پوښتنې وکړي. همداراز د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې یو شمېر اوریدونکو هم دا کار کړی دی. تاسې هم که تر اوسه مو پیغام نه وي استولی کولی شئ چې له دې لارې له موږ سره تماس ونیسئ او یا هم د افغان بسیم 8 شمېره په یاد لرئ اس ایم ایس راواستوئ. خو مخکې تر دې چې د ټلیفون شمېرې درته اعلان کړم او تاسو اوریدونکو ته نوبت درکم، لومړی د میدان وردګ والي ته نوبت ورکوم. ښاغلی حیات الله حیات، تاسو ته هرکلی وایم. ډیرو اوریدونکو د امنیت په ارتباط پوښتنې کړي دي، وایي د میدان وردګ ولایت په کومو ولسوالیو کې ناامني زیاته ده؟ نو که راځئ اول بل امنیت شروع کړئ، مهرباني.
مننه کوم سروان صاحب، تاسو د تاسو تخنیکي همکارانو او د تاسو د راډیو د لارې نه ټول افغانانو او هغه څوک چې ما غږ اوري هغو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې امنیت د ژوند لپاره هغه بنسټیز عنصر ده چې امنیت وجود ونه لري اصلا د ژوند یوه پایه هم نه ګرځېږي. د میدان وردګو ولایت هم د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر باندې په بعضو سیمو کې ناامني حاکمه ده، او لکه تاسو چې مخکې وویلې میدان وردګ د افغانستان یا د زړه یعنی کابل د څلور دروازو نه یو مهمه دروازه ده. متاسفانه د میدان وردګو ولایت تر سرحده پورې د هغه ولایتونو سره ګاونډی ده چې هغه ناامنه دي. دښمن هم همیش کوشش کوي چې د میدان وردګو د ولایت د لارې نه کابل ته ځان ورسې او دلته خپل شوم اهداف سرته ورسوي. نو موږ تقریبا دوه ولسوالۍ چې یو د دایمیردادو ده او یو د جغتو نسبت نور ولسوالۍ د میدان وردګو ته یو څه ناامني هلته زیاته ده. هغه لرې پرتې ولسوالۍ دي او د هغه ځایو سره ګاونډۍ دي چې هلته ناامني ډېره زیاته ده پکې.
بله صاحب ډېر زیاته مننه. اوس په راشو نورو مسایلو ته. البته کېدای شي اوریدون کې بیا هم د خبرونې په ترڅ کې د امنیت په ارتباط پوښتنې ولري. من جمله عصمت الله له هلمنده لیکلي وو چې په کومو ولسوالیو کې ناامني زیاته ده او طالبان پکې زیات فعال دي. دا د تاسو ځواب ورکړو. دای مرداد او جغتو دي. خو د میدان وردګ د مطبوعاتي دفتر له لوري په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې وه د متوازن انکشاف په اړه ګیله شوې وه او ویل شوي وو چې د متوازن انکشاف په پلي کېدو کې یو شمېر وکیلان او وزیران ستونزې پیدا کوي. که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا کوم وکیلان دي او ولې په میدان وردګ کې د متوازن انکشاف مخه نیسي؟
یوه د ولسمشر د هغه سپارښتنو نه د ټولو نویو ګمارل شوو والیانو ته کړې چې د هغې جمله کې زه هم یم، هغه دا ده چې د موږ تمرکز باید د مرکز نه زیات ولسوالۍ ته شي، کلو باندو ته شي، تر څو وکولی شو خلکو ته هلته خدمتونه وړاندې کړو او هغو په خپلو کلو کې پاتې شي نسبت د دې نه چې د ولایت مرکز او یا کابل ته راشي. موږ کوښښ کوو چې ټولو ولسوالیو کې په متوازن ډول یا برابر ډول باندې انکشاف ته لاره هواره کړو. په تیر کې هم بدبختانه بعضې ولسوالیو کې ډېر زیات انکشافي کارونه شوي او په بعضې کې هېڅ نه دي شوي. دې کې شک نشته چې د امنیت موضوع پکې مهمه ده، ولې بعضې ولسوالۍ داسې دي هم دي چې هلته امنیت شته ولې هغسې لازمه ده کار پکې صورت نه ده نیولی. موږ اصلا د دغې خبرپاڼې نه هم هدف دا و او دا موضوع د ولسمشر سره ما هم شریکه کړې او بیا به شریکومه. یوه موضوع زه فکر کوم چې یوازې په میدان وردګو نه په ټولو ولایاتو کې دا پیښېږي، هغه دا ده چې موږ وکیل صاحبان د وزارتونو نه فوق العاده د پروژو امر اخلي. اول خدا چې په مجموع کې دا به هغه پلان چې هغه په ولایت کې د ولسونو په مټ او د ولسونو د ضرورت په اساس جوړیږي، په هغه کې بیا خنډ واقع کیږي، په هغه کې بیا عدالتي راولي. نو د موږ هیله دا ده که د موږ وکیلان دي، که هغه د ولایتي شورا دي، که هغه د ولسي جرګې دي او که د موږ نور بانفوذ اشخاص دي، هغو لطفا د دې په ځای کې مثلا د یو ولسوالۍ دپاره ځانګړی یو پروژه په خاصو روابطو باندې د وزارتونو اخلي. هیله مو دا ده چې هغو د خپلو والیانو د خپلو اړوند ریاستونو سره په څنګ او د هغو په مټ هغه پروژې راواخلي چې هغه موږ د بیخ نه یعنې د کلي او بانډو نه د هغې تقاضا شروع کړې او د ولایت کچې ته هم راوړې ده او هغه د ټولو ولایتونو د ټولو ولسوالیو دپاره برابرې فیصله موږ پیشنهاد کړي دي. نو د موږ هدف ترې نام دا و چې بعضې وخت موږ یو شی پلان جوړ کړی وي، په هغې کې وګورو چې یو بل شی منځ ته راشي د وکیل صاحب او یا د نورو په واسطه باندې. دغه هم یو سپارښتنه وه تر څو د دغسې موضوعاتو مخه ونیولی شي.
خصب دا خو شو ستاسو سپارښتنه، لیکن عملا باید څه وشي؟ په وکیلانو موضوع رسیږي؟
یوه موضوع چې خوشبختانه ولسمشر یو ابتکار کړی هغه دا ده چې والیان به د کابینې په غونډو کې برخه اخلي. مخکې د دې نه چې د کابینې په غونډه کې برخه واخلي، والیان باید د هر ولایت پیشنهادي پروژې او ستونزې د اړوندو وزارتو سره بحث کې وکړي چې اوس دغه پروسه موږ شروع کړې د میدان وردګو لپاره څه اړینې پروژې چې د هرې ولسوالۍ لپاره موږ په نظر کې نیولي، د هغې لیست مو د ولسونو په مټ او د اړوندو ادارو په مټ باندې جوړ کړی ده چې دا موږ د مختلفو وزارتو سره شریک کړی. اوس به د هغو سره د ولسي جرګې د وکیل صاحبانو د ولایتي شورا د وکیل صاحبانو په شتون کې به د وزارتونو سره وینو، د هغو موافقه به اخلو، د هغو امکانات به ګورو او وروسته د هغې نه به د کابینې په غونډه کې چې والیان به هم د اړوندو وزارتو پکې وي هلته به پرې باندې پرېکړه کېږي. نو د موږ هیله دا ده چې دغسې پلان لکه ولسمشر چې اوس دا ابتکار کړی د دغې ملاتړ وشي، نه دا چې مثلا وکیل صاحبان په خپل سر باندې لاړ شي او د یو وزارت نه یو فوق العاده پروژه راوړي چې هغه په ولایاتو کې بیا د ولسوالۍ ترمنځ بې عدالتۍ ته خلک هڅوي.
ډېره زیاته مننه. یوه اوریدونکي راحت شاه امرخیل د فیسبوک له لارې لیکلی دي، وایي د پوهنتون د جوړېدو ډبره په میدان ښار کې د پخواني والي صاحب ښاغلي خوګیاڼي او د ولایتي شورا د ټولو وکیلانو او قومي مشرانو په ګډون کېښودل شوه، خو د جوړېدو چارې لا همغسې پاتې دي. علت یې څه دی؟
پر ایک شک نستا دی بوانتون دبرا دی ولسمشر دی فرمان لمخی دشت توب که که خودل شوه و ولی بعد وقتانا دغ از مکه دی اروند وزارت نتروسا دی لول زکر وزارت نداواله شوه تر اغا وقتا که دی دیز مکی ملکیت دی مربوط وزارت یا دی ارازه دی ریاست نه دی لول زکر وزارت نمی اوخته تر اغای وقتا پا دیزه که دولت ورت بوریجا نه منظوری دا یوا تخنیکی سونده ده بلا داد دی دغه پانتون آل تا منظوری دل بعد بختانا یو چه دی قومونو تر من دی سوندی پیشی کری چه بعض ولسون اوائی چه دا پانتون باید پا مرکز که وی او دی منگ بعض نورون اوائی چه دا باید عمل تاوی نمون پا دغه سونده بنده لگیایو چه دی قومونو تر وزد لملای دا سونده حل کو چه دا پانتون باید چیر تاوی او لارا دی خالیه چه دا او پا دو هم قدم که دغه پروسه مموز چتکه کرده څومره زر وي ځمکه د لوړو زده کړو وزارت ته تحویل شي تر څو د هغې دپاره د دولت له خوا نه بودیجه منظور او په آبادۍ او په نورو چارو کار شروع شي.
علی صاحب، نیاز محمد لیکلی دی وای ما په 1450 لمریز کال په محمد جان خان واټ کې البته د میدان ښار یوه نمره اخیستې وه. کله چې کار شروع کړو د شپې لخوا کوم سړی راشي او وایي چې دا ځمکه زما ده، هغه ورانوي. نه پوهېږم چې دا ځمکه د ښارګي لپاره استملاک شوې ده او که نه ده، او که حکومت امنیت نشي نیولی موږ څه وکړو؟ رهنمایی او مرسته مو غواړم.
نیاز محمد خان ته زه ډاډ ورکوم چې دوی که لطفا ولایت ته مراجعه وکړي، د موږ د ولایت دروازې د ټولو ولسونو په مخ خلاصې دي. که څوک والی پیژني یا نه پیژني، که څوک د ولایت مرستیال پیژني که نه پیژني، هر هغه څوک چې وغواړي د والی سره په 40 ساعته کې وګوري، والی هملته حاضر ده. د موږ د اړیکو شمیرې شته دي، د موږ د سایټ نه د دو لطفا هغه شمیرې والي که نه وي چې ولایت ته دو تشریف را وړ او دو ته هره ستونزه وه د ځمکې په اړوند یا نور دو د لطفا د ما سره وویني، انشاءالله چې څه امکانات وي هغه به موږ د دو په دسترس کې قرار لرو. زه 40 ساعته خپله د شکایاتو شمیرو ته خپله په خپله ځواب وایم تر څو ولسونه مستقیما د ما سره اړیکې پیدا کړي، او هغه ورونه لکه د نیاز محمد خان غوندې یا نور د موږ خویندې ورونه چې هغو رسیدګي نه شي کولی، هغو کولی شي ما سره د ټلیفون له لارې د دغې موضوع تفصیل شریک کړي. انشاءالله زه به د ښاروالۍ او یا شهرسازۍ ریاست چاریو پورې اړوند وي دا موضوع به ورته حلومه.
بله صاحب. او فضل رحیم عمرزی لیکلی دی وایي سوال مې دا دی چې د چک ولسوالۍ د سړک چارې ولې نه ګړندۍ کېږي په داسې حال کې چې ژمی په رارسېدو دی؟
د چک سرک د افغان کوریا په نوم یو شرکت ته تقریبا 6 کاله مخکې ورکول شوی و. بدبختانه هغه شرکت په دې ونه توانېده چې د دغې سرک چارې تکمیل کړي، یا د امنیتي ملحوظه یا چې هر څه و، د ما د ورتګ نه مخکې میدان وردګو ته د ما په ورتګ سره یو شرکت بل د خلکو په مټ باندې پیدا شو چې د هغې شرکت د ولایتي شورا غړو ځینې غړو او ولسی مشرانو د هغې شرکت تضمین کړی چې دا شرکت د دې وړتیا لري چې دا سرک سر ته ورسوي. فعلا دا سرک د هماغه شرکت ته قرارداد ورکول شوی ده. تر هغه چې موږ ته معلوم ده د سرک چارې روانې دي، ولې زه هم د سرک د چارو سره بشپړ هغه نه یم، خوښ نه یم. انشاءالله د موږ د خوانه چې څه سپارښتنه وي او که کوم زور وي په شرکت به یې راولو. شرکت ته ما خپله اختار ورکړی و چې که تر ژمي پورې کارونه تکمیل نه کړه نو دو ته به موږ پیسې نه ورکوو. ولې؟ یو څه تخنیکي ستونزې وې چې دو ته په خپل وخت تیر ونه رسېده، او یا د هغه تیر قراردادي نه هغه پیل او نور مسایل چې باید دو ته سپارلي و بدبختانه هغه یې په خپل وخت ونه سپارل. ورته موږ پوره هلې ځلې کوو چې انشاءالله په دغه دویم شرکت باندې د دې کار سرک تکمیل کړو، د دې کار
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اورئ. په دې خپرونه کې د میدان وردګ والي ښاغلی حیات الله حیات زموږ مېلمه دی. تاسې هم کولی شئ چې هم د فیسبوک او هم د افغان بسیم د 1903 شمېرې له لارې پوښتنې راواستوئ، او یا هم د میدان وردګ د چارو د ښېګڼې له لارې لپاره خپل نظرونه او وړاندیزونه ولیکئ. او که دا کار نه کوي د ټلیفون له لارې له موږ سره تماس ونیسئ، 0993 2340 او یا هم 0823 2550 زموږ شمېرې دي. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې په مستقیم ډول له ښاغلي حیات څخه پوښتنې وکړئ.
جبرنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال، د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو اوس ازادي رادیو اوري 4 بجې او 6 دقیقې دی. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 پښتنوي دوام کوي. د ماښام له 8 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. تاسو اوریدونکو اوس د ټلیفون لاري مل مشترک تماس نیولای شئ ک انټرنیټ لري او سکایپ لري. د سکایپ لري هم له مشترک تماس نیولای شئ. رادیو ټکی ازادي رادیو دات ازادي زموږ د سکایپ پته ده. اوس په د ټلیفون لاري اوریدونکو ته نوبت ورکو. کولای شي چې زموږ له میلمه د میدان وردګ والی شاغلی حیات الله حیات څخه د میدان وردګ په ارتباط پوښتنه وکړي. مهرباني کوئ ازادي رادیو.
سلام علیکم. د هرات نړیکن ولای سرور سلامونه تاسو او د والی صاحب
سلامت اوسئ.
ما د والی صاحب پوښتنه ده چې میدان وردګ د بند آیا کار پر شروع دی نه دی شروع کله شروع کیږي کدا بند جوړ شي دا یوازې میدان وردګ نه بلکې ګاونډي واسون کم برک مرکی هم زره د میدان وردګ د خلکو زراعت ښه کیږي.
بله د چک بند به منظور ده. اتمن ډیر زیاته مننه کور بدن والی صاحب تاسو ځواب وای. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. سلامت اوسه خوشاله اوسه لکم زه
د کندهار ولایت څخه تماس کوم حفیظ زمل.
مهرباني.
ولی صاحب ما دا څه پوښتنه چې د نشار ته سلام لري او په سلام کې امنیت تامین دي.
بله د امنیت په ارتباط والی صاحب مخکې خبري وکړي ویل چې دوه ولسوالۍ نسبتا نارامه دي. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو خبري وکړي. لطفا متاسفانه د دوی ټلیفون لکه چې قطع شو. خیر بل اوریدونکو هم لرو خو مخکې درځي چې بل اوریدونکو نظر سرګن کې صدیق الله له نامعلوم ځای لیکلي دي چې د میدان وردګ د خلکو لپاره د زراعت په برخه کې باید زیات کار وشي. میدان وردګ یو زراعتي ولایت دی او د خلکو گزاره په زراعت ده. بل اوریدونکو د ټلیفون لاري مهرباني کوي.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو همدارنګه جناب والی صاحب محترم د ټولو اوریدونکو ته سلام.
سلامت اوسئ خوشاله اوسئ مهرباني. بله د موقعیت مې څه تغییر کړي چې اواز مو خرابېږي. اوسئ ده مهرباني.
زه په وخت کې میدان وردګ کې مې دنده و سربازو په وظیفه مې کوله. لا هغه چې کله را بدل شوم بل دي دا ولې تلاړم.
بله
مالته بعد دوستانو مې ته چې ته به تر اصل ته میدان خار تا و هو په دې په وخت کې هغه د هر باندې ته مې وکړل. نو ما په کې یو بیل خیال ولید یعنی یو خوند راک کنه.
بله سر
خاریات ډیر پرمختګ شوی دی والی سره په باندې دغه چې یو بل ولایت یم نو اختر کې په اتومات یو خاص انزور راکړي د خار د صفالي دي نظم دی امنیت نو ډېر نه دی زیات پند راکړو په پای کې ټول اوریدونکو تاسو ته والی صاحب سلام.
سلامت اوسه خوشاله اوسه. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو.
اسمت سرمن صاحب سلامونه احترامات پر تاسو باندې د قدر ول درون حجی والی صاحب باندې
سلامت
قادر تکین د زابل ولایت څخه صاحب
مهرباني کوي تکین صاحب
ډیره زیاته مننه. دا چې جناب والی صاحب محترم په یو خبرو کې اشاره ورته وکړل چې افغان ولسمشر پر والیانو باندې ډیر زیات تمرکز پر دی وو چې دوی باید ولسوالیو د حالات باندې باید ډیر زیات تمرکز وکړي. جناب والی صاحب محترم تاسو هغه اړوند واحد ولسوالۍ چې تاسو لري په ټول وخت کې د ولسوالۍ ولسوالانو او قومندانانو سره تاسو د نهدې کتنه کوي پر روسي امنیت باندې او د ولسوالۍ پر نورو پرمختګونو او انکشافونو باندې تاسو ناستې لري، هغه ناست هم په میاشت کې په هفته کې او پر کوم مسایلو ورسره خبرې کوي، او دوهم په دغه امنیت سره وسلو کې تاسې زیاته مرسته ستاسو قومي مشرانو کړې ده، په خپله د میدان وردګو ولسونو در سره کړې ده، او د ناامنۍ په دیارلس کاله کې میدان وردګ موږ تاسې وینو چې د کندهار او کابل تر مابین په لویه لار کې پروت ولایت دی. حتی یوه ورځ جنابي حکمت سروان ته تېرېدم د کابل خواته چې دلته د یو پوستي مخ ته یې موټر ور اخیستی او جنګ ورباندې شوی و، دغه عمده لامل د امنیت د خرابۍ په څه کې بولي او لاس به د چا ډېر زیات په کښې کې په خرابیو
کې ډېره زیاته مننه صاحب. کور دې ودان، سلامت اوسې. بل اورېدونکی لرو، فکر کوم چې له جغتو ولسوالۍ څخه دی، مهرباني.
السلام علیکم. والی صاحب ټول سلامونه وړاندې کوم، عبدالله له جغتو څخه.
مهرباني عبدالله صاحب.
ما د جغتو ولسوالۍ د سړک په باره کښې له والی صاحب څخه پوښتنه کوله چې اوس وخت کښې د جغتو ولسوالۍ خپله سړک بند دی او پوستې پرتې دي هغلته، نو دا پوښتنه مې کوله د والی صاحب څخه چې دغه سړک پخول او کیر کولو کار یې څنګه شو، او د نور جغتو کښې خو فعلاً یعنی اوس هغلم یعنی سل متره وخت له ولسوالۍ څخه هېڅ حاکمیت دولت نشته دی، نو دا سوال مې تاسو څخه دی چې د جغتو په ولسوالۍ باره کښې په پروژو کښې څه په پام کښې څه لرئ که نشته، څنګه حساب دی، او د دوه کال د څو کالو په کار کښې هېڅ کار نه دی شوی جغتو کښې.
صحیح، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسې. اوس له نورو اورېدونکو هیله کوو چې څو شېبې ټلیفون ونه کړي. خیر، یو اورېدونکی شته، دوی ته به لا نوبت ورکړو چې مصرف یې ونه شي، بیا به والی صاحب ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني کوئ یو څه ژر.
بلی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب تا ته سلامونه وایم، والی صاحب ته سلامونه وایم، خدای دې وکړي جوړ او روغ بیا. زما دوې پوښتنې دي.
مهرباني مهرباني.
دلته په دې څوارلس کاله کښې کرزي صاحب ځان ته خلک جوړ کړي وه، که په وردګې کښې که په هر ولایت کښې والیان یې جوړ کړي وه، قومندانان یې جوړ کړي وه، خو غټه خبره دا د خبرې زه لنډوم چې د خلکو همکاري نه وي. والی صاحب هېڅ نه شي کولی، که یوه ولسوالۍ نام نه وي که بله نام نه وي، خو والی صاحب سره خلک همکاري ونه کړي هېڅ په درد نه وایي، چې د والی صاحب سره همکاري وکړي خلک. زما دغه نظر
دم په حقیقت کښې پیغام و. ډېره زیاته مننه له ټولو اورېدونکو مننه. اوس به ستاسو د پوښتنو او نظرونو په اړه د میدان وردګ د والي ښاغلي حیات الله حیات نظر واورو. والي صاحب مهرباني، زه به د دوی خبرې نه تکراروم، که کومه یوه مو ویره وه کومه پوښتنه البته کولی شم در په یاد یې کړم، مهرباني.
مننه، ما یاداشت ځان سره نیولی ده. مننه کوم. عمل فضل رحیم عمرزي ورور د چاک د سړک په اړوند باندې پوښتنه کړې وه، هغه خو ما ورته تشریح کړله. بل ورور چې زنګ ویلی و د هرات نه، بدبختانه نوم یې ما نوټ نه کړی شو، د چاک د بند په اړوند خبر کړې وه. هغه مهمې پروژې چې د ولسوالیو په کچه باندې ما لیست کړي دي، هغې کې د چاک بند، د برېښنا بند په اول قطار کښې لیکل شوی ده چې یو یې کاسه باید پاکه شي، او په دویم قدم کې هغه توربین چې کار نه کوي هغه آماده شي، تر څو موږ د میدان وردګو زیاتو سیمو ته د هغې نه برېښنا ورکړو. نو دا د موږ په لومړیتوبونو کښې ده، او انشاءالله چې په راتلونکې دوه درې اونیو کښې به د اړوند وزارت او په کابینه کښې به په دې باندې بحث کېږي. زه د ورور ته ډاډ ورکړم چې انشاءالله په دې باندې به پرمختګ صورت نیسي. صدیق الله خان ورور د زراعت په اړوند باندې پوښتنه کړې وه چې میدان وردګ یو زراعتي ولایت ده، او دلته د زراعت په برخه کښې باید خدمت وشي. په دې کښې شک نشته ده، موږ تقریبا دغه تېره اونۍ کښې د مڼو یو لوی نندارتون لاره چې په دې کښې د مڼو تر څنګ د میدان وردګو کچالو، په میدان وردګو کښې اوس زعفران مروج شوی، هغه او نور خوراکي توکو ته چې د زراعت محصول و هغې دپاره موږ یو ښه نندارتون جوړ کړی و. هڅه مو دا ده چې بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړو، بزګرانو ته د نوې ټکنالوژۍ سامانونه پیدا کړو تر څو دو په کښت کښې ترېنه کار واخلي. همدارنګه د آبیاری سیستم باندې موږ په اولویت کښې نیولی، په هغې باندې کار وکړو. انشاءالله دې ته موږ پام نیولی، خو د ټولو نه په لومړۍ کټګوري یا په اصطلاح هغه د ټولو نه چې په لوړه درجه یا اولویت کښې موږ نیولی، هغه د میدان وردګو د زراعتي محصولاتو په ځانګړي ډول د مڼو دپاره د بازاریابۍ مارکېټ پیدا کول، او دې ته یو داسې فابریکه جوړول چې د نړیوال نورمونو سره برابره کړي او موږ یې بیرون ته ولېږو. بل ورور د میدان وردګو کښې چې سرباز و هغه نه زه مننه کوم چې ده د موږ د کارونو هغه وکړله، منندویي وکړله. زه درته ډاډ ورکړم چې په میدان وردګو کښې موږ په هره اونۍ کښې اخره پنجشنبه کښې حشر لرو چې دا هم په میدان وردګو مرکز کښې د ټولو ولسونو د خوانه کېږي او هم په ولسوالیو کښې، او هیله مو دا ده د تاسو د راډیو د لار نه ټولو ته وایو چې د میدان وردګو د ولایت په پاکوالي کښې له موږ سره مرسته وکړي. د زابل ولایت نه اورور پښتنه کړي وه چې هر امیاش د ولسوالانو او قومندانانو سره تاسو څومره ناستې لرئ؟ من هر امیاش د ولسوالانو او د ولسوالیو د امنی قومندانانو او د امنیت د مدیرانو او اړوندو نورو چارواکو سره ناستې لرو او سپارښتنه مو دا ده چې موږ باید د ولس زړونو ته ننوځو. من ټول امنیتي قواو ته او همدارنګه ملکي او نظامي مامورینو ته سپارښتنه کړې ده چې د ولس احترام وکړي، د موږ د سپینګیري، د موږ د خویندو، د موږ د اطفالو د ساتنې لپاره کار وکړي، نه دا چې دوی وځوروي. د موږ ځانګړي امنیتي ناستې په میاشت کې یو دفعه د ولسوالانو سره لرو. همدارنګه ویلي چې په امنیت کې چا در سره مرسته کړې ده، زه دې ورو ته ډاډ ورکوم چې پخوا دوی ویل چې د میدان وردګو په سړک باندې به ټانکونه سوځېدل او نور شیان. زه دې ته ډاډ ورکوم چې د میدان وردګو په زړه باندې کومه د کابل کندهار لویه لار پرته ده، دغه لار څلیری ساعته د ترافیکو په مخ خلاصه ده. او په هغه وخت کې درې میاشتې مخکې چې زه د لومړي ځل لپاره میدان وردګو ته لاړم، د ما نمبر ته به تقریبا د شپې 50 زنګ د شکایت راتلل چې مثلا موږ دلته یا پولیس درولي یا بل چا د موږ نه پیسې غواړي. لله الحمد بیا هغه زنګونو شمېر اوس 50 زنګو ته راغلی ده. دا په دې معنی چې ډېر نوښت راغلی ده او د خلکو لپاره ډاډمن امنیت په دې لاره باندې تامین ده. او زه ولسونو نه هیله کوم چې دا لاره خوندي وساتي. عبدالله خان ورور د جغتونه زنګ وهلی او د جغتو د سړک په اړوند یې پوښتنه وکړله. یوازې د جغتونه، د جغتو، د امیرداد او همدارنګه د نور ولسوالۍ سرکونه چې هغه خامه پاتې دي، د موږ په لومړیو پلانونو کې دي چې انشاءالله په دوه درې اونیو کې به موږ په کابینه کې په دې باندې بحث کوو. په دې کې شک نشته که موږ میدان وردګ د کابل د نورو درې دروازو سره مقایسه کړو، دلته ډېر پرمختګ نه ده شوی. او زه په دې باندې بحث نه کوم چې ولې نه ده شوی. په هغه وخت کې چې میلیاردونه ډالر په میدان وردګو کې زیرمه شوي دي، نو هیله مې دا ده چې دا ځلې به موږ په دې وتوانېږو که کلیو ته سړکونه پاخه نه کړو، اقلا هغه سړکونه چې د موږ عمده ولسوالۍ کې پرتې دي چې د جغتو سړک کې شامل ده، د دې د پخولو لپاره موږ اقدام وکړو. زه مننه کوم چې دا یو ورور په وروستیو کې زنګ ویلی او نه یې ځای وښود او نه یې نوم وښود. د خلکو د همکارۍ په اړوند باندې ټینګار وکړ که امنیت ده، که حکومتوالی ده او که هر برخه ده چې د ولس همکاري پکې نه وي او ولس موږ سره ملاتړي ونه کړي، په هېڅکله به د افغانستان نه نظامي قوتونه او هم نه ملکي ادارې جوړې شي. نو هیله مې ده موږ همدغه پروسه په میدان وردګو کې شروع کړې ده چې ولسونو ته مو دروازې 24 ساعت د دوی په خدمت کې خلاصې دي. د موږ ټولو ملکي او نظامي کارکونکو ته سپارښتنه دا ده چې د ملت او د ولسونو د خادمانو په شکل کار وکړي، نه دا چې خدای نه خاصه په هغو باندې حکم رواني وکړي او یا په هغو باندې خپل شان دبدبه جوړ کړي. مننه کوم د ټولو نه.
سلامت اوسئ ولی صاحب. که څه هم تاسو ویل چې د میدان وردګ او غزنی سړک 44 ساعته پرانیستی دی، لیکن خالد سمیم لیکلی دی وایي د سالار سیمه ناامن ده او غزنی ته تلونکي خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د امنیت خرابې په ارتباط تکین هم ویلي ول چې علت څه دی چې په میدان وردګ ولایت کې په نسبي ډول امنیت خراب دی. او یو بل اوریدونکي محب الله هاشمي له هلمند لیکلي دي وایي میدان وردګ خو کابل ته هم ډېر نږدې دی، ولې هلته امنیت تامین نه دی؟ او طالبان څه ډول هلته ډوډۍ ترلاسه کوي، وسلې ترلاسه کوي؟ د دې علت څه دی؟
لومړی د غزنی او د کابل د لارې د امنیت په اړوند
سالار سیمه، بله
یو ور بیا زه تاکید کوم، بله او سالار سیمه او که سید آباد په دې ټول هغه کې زه ولسونو ته ډاډ ورکوم چې په هر یو کیلومتر کې د موږ امنیتي پوستې قرار لري. هغه ستونزې چې یو کال مخکې یا اته میاشتې مخکې په دې سړک باندې اوس هېڅ وجود نه لري. تمه تېره اونۍ دښمن کوشش وکړ چې دغه لار باندې حمله په دوه درې ځای کې، په سید آباد او د نرخ ولسوالۍ په دوه ځای کې په دې لاره باندې حمله وکړله. د ملکي کسانو او ملکي موټر تقریبا 50-60 موټر په هر ځای کې دو په سړک ودرول او طالبانو یې کلیدانې ترې ویوللې، دغه موټرو لاره بنده کړې وه. همدارنګه دوه کار د جرلیس په سړک باندې دا کار دوه وکړ. غیر د هغې نه چې په تېر هفته کې دښمن دلته یو مزاحمت وکړ، د هغې نه غیر په دغه درې نیمو میاشتو کې په میدان وردګو کې ما په دې لاره باندې هیڅ نوه ستونزه نه ده پېښه شوې. غیر د دې نه چې ما ته شکایت راغلی چې په کوم ځای کې مثلا موټر درول شوی، د پیسو په خاطر باندې بارونکي موټر، چې هغه موضوع دفتن که یوه بجه ما ته د شپې زنګ ویل شوی او یا 8 بجې د شپې زنګ ویل شوی، هغه ما په هماغه ساعت کې د اړوند امنیتی مسؤلینو سره مطرح کړی او حل کړی مې ده.
بله صاحب، یوه اوریدونکې حمیدالله صالح لیکلی دی، وایي د مرکز سړکونو او د اوبو رسولو چارو ته توجه نه کیږي. شاید منظور میدان ښار وي.
په دې کې شک نشته چې میدان ښار خپله په داسې یو ځای کې موقعیت لري چې د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې دلته کمې دي. موږ کوښښ شروع کړی ده چې د عمیقو څاګانو په واسطه باندې دغه ستونزو ته د پای ټکی کېږدو. ښاروالۍ دغه اوس په یو لویه څا باندې کار شروع کړی چې انشاءالله د هغې څا په کیندلو سره که نتیجه ورکړي د اوبو ستونزه به حل شي. څومره چې په سړکونو پورې ارتباط لري، اوس د یو ایس ایر یوه پروژه د اصلاح په نوم باندې او یوه بله د شهر په نوم باندې انشاءالله دې ولایت ته راتلونکې ده. د هغې په لومړیتوبونو کې دا دی چې موږ به د ښار دننه سړکونه او کوڅې پخوو او وروسته له هغې نه به که د خدای رضایي نورو سړکونو باندې کار کوو. لکه مخکې چې ما وویلې د ولسوالیو او د نورو سړکونه چې هغه په تر اوسه خام دي، هغه په ملي پروګرامو کې د موږ شامل دي. ولې دغه موسسات لکه اصلاح او شهر په نوم باندې چې د امریکا د متحده ایالاتو د انکشافي بودیجې له خوا نه پیسې ورکول کېږي، هغو په ښارونو باندې تمرکز کوي چې امید شته ده په دغه دوره کې به موږ وکولای شو د میدان ښار کوڅې او سړکونه پاخه کړو.
نصرت الله متحد لیکلی دی، وایي میدان وردګ ولایت نه ولې ملي پوز یا اردو ته ځوانان نه ځي، د دې علت سره په دې ارتباط د میدان وردګ د مطبوعاتي دفتر لخوا هم یوه اعلامیه پرون خپره شوې وه او په هغې کې دا د دې یادونه شوې وه د دې موضوع.
په دې کې شک نشته ده، موږ په اداري مجلس کې هم په دې باندې بحث کړی ده، په نظامي شورا کې هم همېش په دې باندې بحث کوو. هره میاشت د میدان وردګو نه باید 200 کسان د ملي اردو لیکو ته لاړ شي، او همدارنګه مثلا دغه اوس د اردو د افسرۍ دپاره کسان جذبېږي په هغه ډول چې په نورو ولایاتو کې خلک دې ته لیواله دي دلته نه ځي. موږ د ولسونو سره، موږ د قومي شوراګانو سره، موږ د مدني ټولنو سره، حتی پرون هم په همدغې باندې بحث وکړ چې که وکولای شو ولسونه او په ځانګړي ډول د موږ ځوانان دې ته تشویق کړو چې دو د دې په ځای چې د ایران په سرحد کې د ایراني ځواکونو له خوا نه شهیدان کېږي یا نیول کېږي، او یا هم په مدیترانه او خلیج بحرونو کې خدای نخواسته په دو باندې کشتۍ اوړي، د دې نه به دا ښه وي چې دو د خپل ملي امنیتي ځواکونو لیکو ته لاړ شي او د خپل وطن لپاره خدمت وکړي. نو په دې اړوند باندې موږ د ولسونو او اړوند ادارو سره نږدې کار شروع کړی ده. هیله کوم چې دغه کچه چې اوس ډېره ټیټه ده د افغانستان په سطحه باندې د دې ځای نه ملي اردو لیکو ته د ځوانانو لیږد خدای دې وکړي چې دغه د موږ په هلو ځلو باندې چې اوس هم تر لاس لاندې نیولې دي لوړه شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اقبال رحیمزي او دغه راز ولی محمد احمدي د پوهنتون په ارتباط پوښتنه کړې ده، دوی ته ځواب مخکې وویل شو. دوی پوښتنه کړې ده چې ولې ځمکه هم شته او باغ ځای کې، یعنی د توپ په دشت کې امنیت هم شته، ولې پوهنتون نه جوړیږي؟ ولی صاحب مخکې په دې ارتباط نظر څرګند کړ، هیله ده چې اورېدلی مو وي. اوس به د ټلیفون له لارې اورېدونکو ته نوبت ورکړو چې د میدان وردګ له والي ښاغلي حیات څخه که پوښتنه لري نو په مستقیم ډول کولی شي چې موږ ته ټلیفون راوکړي. مهرباني کوي، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
حسیب الله عزیزی، من در وردگ ولایت یشک ولسوالی چوس محل تخوش پانتون که تکر کنم.
بله سیب.
زما سلمون است، زما سلمون تا تا حیات لحیات است تواند کنم. زما غالم یه دو پشتنی پلان دولو که مگر که زما غم مخشخص پشتنی هر هم شوی. پشتنی می داده چه با یشک ولسوالی یا په ټوله کې په وردګ ولایت کې د مطبوعات ضعیفه دي. خبر دی د چکو ولسوالۍ نه او چې دغه یوه میاشت مخکې هم د طالبان له خوا د خوات په سیمه ډله ییز برید وشو د 300 کسانو لخوا. د یوه رسنۍ څخه وانرو چې په هغه کې هم مرژوبه ډېره واوښته. او بل ډول یې سره څخه زما یوه پوښتنه دا ده چې که دی غواړي چې چکو ولسوالۍ کې امنیت ټینګ کړي، د خوات کومه سیمه چې پرته ده د هغه د طالبانو د مخنیوي لپاره د ترنګي د سرابت ولسوالۍ اوبو چې دغه لاره ټینګه کړي، انشاءالله چې دلته به امنیت بیخي جوړ شي. او دی دلته کوم پروګرام لري یا څه ورته لري؟
صحیح، ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت اوسئ، مهرباني.
مهربانی
کوئ خیر ده دی کندهار نو بچه را غیبی تلفن وکی وسته میدان وردگ نو بطه بلا وردون که لروزن معرفی که آزادی رادیو و علیکم السلام
مورد وردگ ولوارد ده جمعه
مهربانی کوئ مورد
محترم محترم مشکل ده څنګه وردا کوي سرحدي ولایت هم دی چې امنیت یې نه نیول کېږي او بل ده وردګو ولایت سهار ولایتونه محصلین هم زیات دي کانیزم کښې د پلار نه په کښې پانچې ډېر نه شو ډېره مننه
سلامت اوسئ بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو هیله لرو داسې پوښتنه وکړئ چې مهرباني رضایي صاحب
سوال خواهد کردم حالا سوال احترام به شما و از طریق شما به ولی سر محترم فقط یک سوال عمده من دارم بحضر کوچی
تا سعید در زیادت منانه چه تلفن مو که و پختنه مو وقت بلا اردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
سلام علیکم زر میدان وردگ ولایت جهت رسول چه خبر کنم
مهربانی کوی صاحب
ما غوسته ندارم چې دغه د ولسوالۍ شاوخوا چې دی دا جنګ زیات دی نو او دغه نور کلي چې ډېر فهمن او دهغه کښې دي خوشحالۍ کېږي نو غواړو چې د ولسوالۍ بېرته بروله یو سمه لوی امنیت ټینګ کړه
صحیح ده ډېره مننه د امنیت په ارتباط که څه هم خبرې وشوې خو بیا هم تاسې د یوې مشخصې سیمې د امنیت په اړه خبرې کولې والي صاحب به ځواب در کړې بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
حقیقت وغږېږي والي صاحب چې تا د دې ولسوالۍ نه هم نه خوښه دی بلکې چې د میدان وردګ ولایت چې د باد مرکزي ده خامته سړک نه شروع کېدی خالي مرکز دی دولت پلاس کې دی پوستې د سړک په غاړه اچول شوي دي هڅه به نه شي کولی د پوستې د کلیو ته انتقال کوي او په کلیو کښې امنیت راولې سړک خو چته نه روزي ورکوي نه په سړک باندې خلک راضي کېږي او زه تاسو ته اطمینان در کړم چې داسې اشخاص نوي ځوانان په اداراتو کښې وښار د میدان وردګ ووهد امنیتته په ډېر ډېر وخت کښې ټینګ کاره شته
صحیح ډېره زیاته مننه له ټولو اورېدونکو قدرمن اورېدونکو تاسې له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اورئ په دې خپرونه کې په میدان وردګ خبرې کوو د میدان وردګ والي د وبخښئ ولایت په ولایت پروګرام اورئ په دې خپرونه کې د میدان وردګ والي ښاغلی حیات الله حیات زموږ مېلمه دی په یاد لرئ سبا شنبه تر شنه اسمان لاندې خپرونه له درو بجو تر پنځو بجو پورې خپرېږي والي صاحب تاسې د اورېدونکو خبرې واورېدې مهرباني وکړئ اوس
مننه کوم دغه یو ورور د ملي اردو بښنه غواړم چې نوم یې ما ځان سره یاداشت نه کړې د ملي اردو ویلي دي چې ملي اردو ته ولې ځوانان نه ځي او د پانتون موضوع یاده کړه زه فکر کوم په دې دواړو موضوعاتو
بله تاسې خبرې وکړې
مخکې خبرې وکړلې بله عزیزي صاحب د چاک ولسوالۍ نه وویلې چې مطبوعات دلته کمزوري دي او دا یې وویلې که چېرې غواړي چې امبوخاک کې امنیت را شي یا د چاک ولسوالۍ کښې نو د تنګي سي موږ باید په امن کښې کړو زه عزیزي صاحب ته د دې ډاډ ورکړم چې موږ ځانګړي امنیتي پروګرامونه د ژمي لپاره په نظر کښې نیولي چې انشاءالله د هغې پیل به ډېر زر کېږي او که د خدای رضایي دغه سیمې ته د یادې کړې په دغه سیمو کښې به حتی الوس موږ کوشش کوو چې امنیت تامین شي د جغتونه کوم ورور چې لومړني ورور پوښتنه وکړه هغه وویل چې ولې په ټول میدان وردګو کښې امنیت نه نیول کېږي او بل یې وویل چې پوهنتون موضوع ولې تروسه پورې همداسې ده نو زه فکر کوم چې په میدان وردګو کښې امنیت د میدان وردګ په ولسونو او په خپل همدې ورور پورې هم اړه لري که چېرې ولس ته لکه موږ چې دروازې په مخ خلاصې کړي دي او دو ته په خپله غېږ خلاصه کړې دو موږ سره صادقانه همکاري وکړي زه د دې ډاډ ورکوم چې د موږ د اولادونو دپاره به خوندي مکتب موږ سره ځي د موږ د اولادونو دپاره به کلینیک جوړېږي او موږ ته به سړکونه هم پخېږي نو هیله مې ده چې دغه ورور په هغه ګاونډ کښې یا په هغه ځای سیمه کښې چې اوسېږي ولسونه هم خپل مسؤلیت ته متوجه کړي څومره چې په موږ پورې ارتباط لري موږ شپه ورځ هڅې کوو تر څو د ولس دپاره امنیت موږ سره ولو رضایی صاحب د نرداد ولسوالۍ نه پوښتنه وکړه، غږ یې قطع سو، خو زه فکر کوم سربان صاحب د کوچیانو د موضوع پوښتنه.
بله، د کوچیانو او د ځایي خلکو. بله،
د کوچیانو او د ځای میشتو موضوع د منګه په لومړیتوبونو کې قرار لري. ولسمشر ته ما خپل وړاندیز لیږلی ده، هغه 15 کسیز پلاوی چې د ولسمشر له خوا نه څه موده مخکې د حضرت صاحب صبغت الله مجردی په مشرۍ ټاکل شوی ده، د هغې سره موږ په نږدې نه په تماس کې یو. زه دا ډاډ ورکوم او د موږ فشار هم د ولایت د یو مسؤول په شخص دا ده چې دغه موضوع په همدې ژمي کې حل شي او راتلونکي پسرلي ته دا موضوع پاتې نه شي چې بیا به د موږ بې ګناه وطنوال که هغه د موږ هزاره ورونه دي او که هغه د موږ کوچیان ورونه دي، هغه به پکې له منځه ځي. چې دا موضوع یو تجارتي شکل لري، هغه قومونه چې په دې ځای کې که د موږ ځای میشتې دي او که کوچیان دي، هغه یو بل سره هېڅ ستونزې نه لري. بدبختانه دو د نورو خلکو ښکار شوي دي او د هغې ښکار دپاره زه مطمئن یم چې د دغې ښکاریانو مخه به دغه کمیسیون د موږ په ملاتړ سره حلوي. جغتونه بل ورور زنګ ویلی و چې په ولسوالۍ کې یا امنیت ټینګ کوي او یا ولسوالۍ بېرته دروالۍ وې باسي له دې ځای نه. زه دې ورور ته ډاډ ورکړم چې په دې کې شک نشته، ما هغه نوملړ کې چې د نام نه ولسوالیو ما یاد کړه، په هغې کې د جغتو سیمه ما یاده کړله. زه ده ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله هغه ځانګړي امنیتي پلانونه چې موږ د ژمي دپاره نیولي دي، موږ به دې ورور ته ورځو او که د خدای رضای د جغتو د ولسوالۍ او د سړک د ډاډمن امنیت کې په ګډه کار کوو. د سید آباد ولسوالۍ نه چې یو ورور زنګ ویلی و ویلی چې سید آباد ولسوالۍ هم نام نه ده د هغه نورو ولسوالیو تر څنګ، او هیله یې وښودله چې زموږ امنیتي ځواکونه کلو او بانډو ته ښکته شي. یوه هغه ستونزه سربان صاحب او زه یې تاسو د راډیو د لارې نه ټول اورېدونکي ته وایم چې موږ یې لرو، هغه دا د هغه امنیتي ځواکونه چې زموږ په کلو او بانډو کې اوسېږي. متاسفانه چې همېش د ولس له خوا موږ ته دا ستونزې راځي چې دوی وایي چې د ما په کور کې اړولي دي او یا ګودر سره پوسته نږدې ده یا په دې ځای کې ده یا په هغه ځای کې ده. نو یوه د هغه ستونزو نه چې د موږ امنیتي ځواکونه د کلو نه لرې سیمو کې موږ ځای په ځای کړي یا د عمومي سړکو په سر دا ده چې موږ نه غواړو ولس ته ستونزې پېښې کړي په هر هغه ځای کې، لکه دغه ورور چې وویلې چې موږ ولس دې ته آماده وي چې پوستې ته په کلي او بانډو کې ځای ورکړي. هغه ورځ باندې به موږ د عمومي سړک نه پوسته جګوو او د هغه لازم ځای ته چې د کلي او ولس خوښه وي هغې ځای ته به موږ بیایو. زه بیا په دې باندې تاکید کوم چې د ولسونو ملاتړ په ځانګړي ډول د موږ د ولسي مشرانو، د موږ د علما کرامو، د موږ د ځوانانو ملاتړ د موږ سره نه وي. که موږ یوازې د میدان وردګو لپاره د ټول افغانستان نظامیان وګمارو کېدی شي هلته امنیت رانشي. نو هیله مې ده چې موږ سره ولسونه په دې کې مرسته وکړي.
بله صاحب، محمد فهیم ادیب میدانی له کوټه اشروت څخه لیکلی دی، خدای دې وکړي چې دا نوم صحیح تلفظ کړم. وایي والي صاحب، د میدان وردګ د مڼو غم وخوري کنه، نو بزګرانو ته به په اوسنی قیمت سخت تاوان واوړي.
ما مخکې د مڼو حاصلاتو زراعتي محصولاتو ټولو باندې خبرې وکړې، ولې د مڼو په اړوند ځانګړي هغه په هغه پیشنهادو کې چې ولسمشر سره موږ ته خبرې کوو، په هغې کې دا هم ده چې زه کوښښ کوم که موږ وکولای شو د مڼو او میوجاتو دپاره مارکیټ د دې په ځای چې د موږ دهقانان یې په خلطو کې د خپل یو کال محصول دو په پلاستیک خلطو کې اچولی او په کابل کې په کوټه سنګي او کمپنۍ کې د چوک په غاړه ښې خرڅوي، د دې په ځای یو مارکیټ باندې موږ کار شروع کړی د میوې په میدان ښار کې. هیله مو دا ده چې انشاءالله که د خدای رضا وي راتلونکي پسرلي ته دې فصل کې خو نه کېږي، دغه مارکیټ به فعال وي، د موږ دهقانان به په ډېر آبرومندانه او عزتمندانه ډول سره خپل محصولات همدغې مارکیټ ته راوړي او د کابل او نورو سیمو نه به تجاران راځي او د دونه به په ډېر یوه ښه فضا کې اخلي او عیدو انشاءالله د خولو تویولو زحماتو چې هغو د خپلو مڼو په لویولو یعنې د زړه په اوبو باندې دو مڼې لویوي، د هغې به انشاءالله دې ته موږ هڅې کوو چې ښه مارکیټ ورته پیدا کړو او د دغې لار نه وکولی شو دو ته یو خدمت شوی وي.
بله، لیکن والي صاحب، تر څو چې سردخانی نه وي، کله چې د میوو د حاصل وخت هغه وخت قیمت ډېر ټیټ وي که مارکیټ په کابل کې وي یا بل ځای کې وي، یوه خبره ده. تر څو چې سردخانی نه وي، چې څو دوی خپلې مڼې وساتي او په هغه وخت کې چې قیمت لوړ وي هغه وخت دوی وپلوري، او یا هم د دوی لپاره د جوس جوړولو فابریکې جوړې شي یا فابریکګۍ جوړې شي، او دا کار هم تر هغو نه کېږي تر څو برق نه وي او د جغتو د چک دی بند خو فکر کوم چې دومره اسانه نوی جوړول او د مرحله تر سوال چې هغه برښنا تولید کړي دی وارداتي برق په ارتباط کې وس آیا پلان دی چې وارداتي برق چې کابل ته رسیدلې دی او ځینو نور ولایتونو ته هم له کابله لیږدول کیږي میدان وردګ ته ولېږل شي
وارداتي برق په دې کې شک نه چې موږ لومړی په هغه باندې ډېرې هلې ځلې کړو تر څو موږ د خپلې فابریکې د برق په چاک کې هغه په پښو ودرو او خپل برق ولرو ولې وارداتي برق هم د میدان وردګو په زړه باندې د عمومي سړک تر څنګه د برق د وارداتي برق پایې دا اوس ډېر زغرده په کار شروع ده چې د دغې برق نه به انشاءالله موږ هم میدان وردګو ولایت به مستفید شي او هغه پروژې چې په پلان کې دي چې که برق ته اړتیا ولري د دې نه به استفاده وکړي د مڼو د جوس او مثلا د مربا جوړول او د دې د پاکینګ یا فیصله بسته بندۍ لپاره ما مخکې وویلې ما ډېر تفصیل ورنه کړ چې د تجارانو سره ځانګړې ناستې لرمه او انشاءالله تجاران که د موږ ملي یا نړیوال دې ته هڅوو چې د دې مڼو دپاره د پروسس او د پاکینګ یا د دې د بسته بندۍ او په نړیوال معیار باندې د دوی جوړولو دپاره یو فابریکه جوړه شي هغه میوې چې هغه د هغې وړ نه وي د هغې نه به جوس او یا مرباګانې جوړېږي چې زه فکر کوم دا یو د موږ هغه د زراعتي پرمختیایي پلانونو څخه ده
بلې داسې څوک هم شته البته چې پانګونه وکړي په دې برخه کې حاضر وي چې په میدان ورده کې فابریکه جوړه کړي د جوسو
موږ د میدان وردګو د ولایت د تجارانو سره چې خبرې کړي دي دو حملې واله دي ولې دا موضوع زه یوازې نه غواړم چې د میدان وردګو تجارانو پورې محصول شي زه د افغانستان نور تجاران هم چې موږ یوه غونډه ورسره لرله او دې غونډو ته ادامه ورکوو غواړم چې واقعاً داسې یو تجار په دې کې پانګونه وکړي چې هغه کار تر اخره سر ته ورسېږي مخکې تاسو د سړو خونو ستونزه یاده کړله دغه اوس د میدان وردګو په ولایت کې تقریبا شپږ اووه سړې خونې وجود لري په خپله میدان ښار کې دوه سړې خونې دي ولې متاسفانه د موږ دیقانان هم د دې سړو خونو نه استفاده نه کوي په دې کې دوه هغه دي یا کېدای شي دا وي چې د سړو خونو به کرایه دومره وي چې د دیقان وسه به نه کېږي او یا کېدای شي نورې ستونزې دي خو د ما د دیقانانو نه هیله دا ده که احیانا دو په دې کې څه ستونزې لري له ما سره یې مخامخ شریکې کړي چې د هغې په اسانوالي کې موږ ورسره مرسته وکړو او تر څو وکولای شو د دې د دغې مېوې په فصل کې موږ مېوې ضایع نه شي په دې سړو خونو کې وساتو
بله صاحب ډېره زیاته مننه کېدی هم شي چې د افغانانو د کلتور دغسې دی دوی نوی شی په اسانه نه مني ځینې مسله لکه سره چې په اسانه نه منله اوس یا اصلاح شوي تخمونه یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو وعلیکم السلام
نجیب رحمانیم در میرزاد
ورسکنه مهربانی کوئ صاحب
دوری پوښتنه دا ده چې د میرزاد ورسکولی خپل د نامنۍ د صحنې شاهدې زم د تسلي نه زرګو ساتورې چې تل خاصو افغان پښتنو په میرزاد ورسکولی کې دې دي نو ډېر زیات او دا چې وچې د پسرلای د پسرلای نه زرګو ساتورې د میرزاد ورسکولی د مؤثره په حالت کې ده چې دا هغه صحنې شاهدې زم خپل او د وګړو نه خپل مثالات دلته مشکل دي ملکی خلک دي کوم کورونه چې شاوخوا او کلی دی ورسوالی دی دا زخت سخت تکلیف دی او ډیر پازاب کی دی مخکې اوري او سوال زخت شو ورسوالی ته انتقال ورسول کیږي بل ځای ته نو دی وایي چې موږ سخت نه دا چې اول خو وښتنه دي کوي چې دوی به هم وخوري په سری سره جنگونه دا رفي سری ته به جنگونه کام شي او د ژمي لپاره د یو ښه پلان لري نو ولی سب که کوم پلان لري دا چې لږ په دې اړه معلومات ورکړو دا مشکل مخکې هم درته رسیدلی دی او دا به خبر وي ان شاء الله
بله صحیح شو ډېره زیاته مننه بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو
فروان سلامونه تاسو ما یو سوال والی صاحب په اړه چې هغه اکثر چې د خمانه ای ته پاتې د ایران درابر د پاتې چې د میدان وردګ او بامیان په لارې کې مرل شوي وو په کوستران د خمانه یا کسوال او خلګې وجله او خپلونه خلګې وجله او په څو د یو څه تیارې کوي خلګې وله از قوم د ماکی کله خلاص هم کوم امایت کړي او تاسو خبره مو واس ولې د دې مخنیوي مونږ نه
بله صاحب سلامت صاحب مخ درې چې بل اوردن کې تور شو والی صاحب مهرباني وکړئ دوه دو پښتنو ته ځواب او ځواب وایست
لومړی خو نجیب الرحمن د دایمرداد ولسوالۍ نه زنګ ویل او د وی ویل چې تقریبا څو میاشتې کېږي د دایمرداد ولسوالۍ محاصره ده زه د دې خبرې سره مخالف په دې ما د مرداد او د ولسوالۍ یوې خواته دښمن ده، په دې کې شک نشته چې ډېر نفوذ لري هغې خواته، ولې د دای مرداد نه تر میدان خاره پورې دغه د ولسوالۍ نه تر میدان خاره پورې دا ټولې سیمې د دولت په کنټرول کې دي، او هر وخت چې موږ غواړو هغې ولسوالۍ ته تللی شو. په دې کې شک نشته چې ولسوالۍ خپله په ډېر یو محکوم ځای کې ده، او همېش د دښمن له خوا نه مثلا تهدید سره مخامخ وي. ورور د ولسوالۍ د بې ځایه کولو دپاره خبره وکړله، ما ته د دایمرادو نیم ولسونه سپینګیرې راغلل چې دا ولسوالۍ باید د دې ځای نه داسې یو ځای ته لاړه شي چې دلته دغه ولس شاوخوا ورسره د دوی د تکلیف نه خلاص شي. ولې په هماغه ورځ باندې ماسپښین نور مشران ما ته راغله چې دا ولسوالۍ باید د دې ځای نه ونه خوځول شي او دلته د قومونو ترمنځ اختلاف راځي. ولې زه دې ورور ته ډاډ ورکړم چې موږ هم د ولسوالۍ د ځای په اړوند باندې به تصمیم نیسو، او هم به د امنیت د ښه کولو دپاره، او هغه ځانګړی پلان چې موږ د امنیت د ښه کولو دپاره په ژمي کې لرو، زه درته ډاډ ورکړم چې هم به موږ د ولسوالۍ ځای ته تغییر ورکوو، او یا به دا کوو چې د ولسوالۍ شاوخوا هغه خوا چې ناامنه ده هغه به امن کوو تر څو ولسونه هلته په خوندي ډول سره ژوند وکړي. خو په دغه ټولو کارو کې د ولس مرسته راسره شرط ده، دا ولس باید مرسته وکړي په ځانګړي ډول د دایمرداد خلک. موږ ساربان صاحب تقریبا درې میاشتې کېږي د دایمرداد ولسوالۍ دپاره 100 کسه د سیمه ییزو پولیسو تشکیل لرو. بدبختانه د دایمرداد ولسوالۍ کې څه مشرانو سره ما خبرې کړي، هیڅوک دې ته لیواله نه دي چې سیمه ییزو پولیسو ته خپل اولادونه ورکړي او د دوی امنیت په خپله وساتي. نو کله چې موږ د سیمه ییزو پولیسو لیکو ته، د ملي اردو لیکو ته کسان نه ورکوو، ځوانان نه ورکوو، او موږ امنیت غواړو، نو آیا دا به وشي چې د مشرقي او یا د شمالي یا د نورو سیمو چې دوی لیکو کې په زرهاو کسان دي هغه دې راشي مثلا په میدان وردګ کې د هر کلي امنیت ونیسي؟ خو دوی ولسونو ته هم په کار ده چې په امنیتي ځواکونو کې د موږ سره مرسته وکړي. خو زه درته ډاډ ورکړم چې انشاءالله په راتلونکي کې به په دغې باندې موږ جدي کار کوو. د غیر مسؤول اشخاصو په اړوند باندې د بل ورور خبره وکړله چې د بامیانو په لار باندې په جرلې سیمه کې و. زه دې ورور ته وایم چې هغه د ما نه مخکې و، په د تېرو والیانو په وخت کې و. د هغې ورځې نه چې زه راغلی یم بدبختانه دلته یو غمیزه پېښه شوله، زمونږ تقریبا 40 یا 50 ځوانان له لاسه پکې ورکړه. د هغې نه وروسته دلته هېڅوک خودسری مصالح کسان نشته دي، او دغه لاره د نظمې عامې د پولیسو او همدارنګه د نورو قوتونو له خوا نه اوس اداره کېږي.
ډېر زیاته مننه. کور ودان د میدان وردګ والی ښاغلی حیات الله حیات چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته، د ازادي راډیو د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. متاسفانه زیات وخت نه لرو، له تاسو اوریدونکو هم ډېر مننده یو چې ټلیفونونه مو وکړل، او یا مو هم د فیسبوک او افغان بیسیم د تاسو وتل شمیرې لري نظرونه او پوښتنې راوستولې. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام لري.